دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعنا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او کنعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدر من اوریدون کو زمر سلام لونه کی هلی و منی دا تهران رادیو لما زگرانه یو ساعت خبرونی سره زلی اسقرابیدی سره دملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر سیو. نن دا یک شنبه ورځ د 1344 المریز کال د غبرګولی د میاشتې 15 نیټه او د 2015 میلادي کال د جون د میاشتې 15 نیټه ده، چې د 1446 قمري کال د ذلحجې د میاشتې له 19 نیټې سره سمون خوري. قدرمنو اوریدونکو، نن به هم خبرونه د ایران افغانستان سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې به په اسرائیلو باندې د ایران د جمهوریت د عملیاتونو په اړه معلومات درکړو. لا غوره سبا هم په اسرائیل رژیم باندې د ایران د برید ورته د نړیوالو د غبرګون پاکله د دوو افغان کارپوهانو په ګډون سره د هنداري تحلیلي خبرونه واوري. ورپسې به هم په تیرونۍ کې د ایران مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې د خپرونې یوه تازه برخه درته وړاندې سي، چې په دې سره به زموږ د نن ورځې مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/ps زموږ د پاڼې درک دی، او pashto@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه شریکولی سئ. وس په تهران کې د مازیګر سلور به جدي پام وکړی د مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د ایران خارجه وزیر ویلي چې ایران به خپل مشروط دفاع ته په زور سره دوام ورکړي. سیونیستی ماهر وایي چې آخر به اوربن لپاره زارۍ کول ته مجبور سو. کارپوهان وایي چې ایران ستراتیژیکي توغندیزې زیرمې لري، او د پاکستان او ترکیې مشرانو د اسرائیل رژیم د یرغلونو د بندېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د اقدام غوښتونکي سو. اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سیونیستي رژیم د یرغل په غبرګون کې ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت به خپل مشروع دفاع ته په پوره قدرت سره دوام ورکړي، او زموږ وسلوال ځواکونه به خپلې دندې په پوره اقتدار سره ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د سیونیستي رژیم د یرغل په اړه وویل، دا ځل سیونیستي رژیم د نړیوالو قوانینو یوه نوې سره کرښه تر پښو لاندې کړې چې د ټمی تایساتو پر وړاندې بریتو. دا د نړیوالو قوانینو له نظره یو لوی سرغړونه ده، او په هر حالت کې منع دی. خو له بده مرغه د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې مسلې ته بې پروا ده. د سیونیستي رژیم امنیتي ماهر یوسی میلمان په ایران باندې د دې رژیم یرغل او بیا د ایران ځپونکي ځواب ته په اشاره سره وویل، که حالات هم دا شان دوام وکړي آخر به مجبور سو چې د اوربل لپاره ایران ته زارۍ او نانوتونه وکړو. هغه د سیونیستي رژیم سیاسي او پوځي مشرانو ته په خطاب کې ویلي، د لا زیاتو زیانونو د مخنیوي لپاره له ټرمپ څخه د مرستې غوښتنه وکړي چې د یوې موافقې د لارې دغه لیونتوب ته د پای ټکی کېږدوي، کنه وی نو په اخر کې بازارای ته مجبور سو چې بیا به ایران هم ونه مني. د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوالو ځواکونه له تیر شپې څخه د واده صادق سیتر عنوان لاندې د عملیات شپږمه څپه پیل کړې، او په ترڅ کې د تل ابیب په شمول د نیواکې فلسطین مختلفې سیمې په توغندیو او بی پیلوټو الوتکو سره پنښ کړې. په دې عملیات کې ایرانی توغندۍ د اسرائیل رژیم له دفاعي سیستمونو څخه په تیرېدو سره د اټومي مرکزونو د وسلو د جوړولو تحقیقاتي مرکزونو پوځي اډې هوایی میدان په شمول مهمې سیمې په نښه کړې دي. عربي پوځي کارپو د سیونیستري رژیم د يرغلګرو او ترورستي بریدونو په اړه د ایران د ستراتیژیکو توغندیزو زیرمو او د سیونیستانو د بد برخلیک خبر ورکړ. جنرال فایز الدویری وویل ایران د توغندیزو شارونو او ستراتیژیکو توغندیو زیرمو خاوند دی او دا په دې معنا ده چې که جګړه دوام وکړي د اسرائیل لپاره به ډیر تریخ راتلونکي په تمه وي. الدویری د عملیاتو په ارزونه کې زیاته کړه د سیونیستري رژیم د بریدونو په وړاندې د ایران غبرګون باید درې اړخیزه او ترکیبي وي ترڅو کاري ګزار سیونیستان ته ورکول سي. یعنی په یو وخت بې پیلوټ الوتکې بالیستیکې توغندۍ او هایپرسانیک مشکونه وکارول سي. قدر منو اوریدونکو بیا به هم د سیونیست رژیم د يرغل په وړاندې د افغانستان د غبرګون په باب از موږ خبريال یو راپور چمتو کړی دی، راځي چې په ګډه واورو.
افغان شنان دی وای د اسرایلو تقلبی رژیم د دې حق نه لري چې د نورو هیوادونو لپاره تګلارې وټاکي. د شنانو په باور د اسرایلو تاریخ له ظلمونو او تیریو ډک دی او یو ورځ به د نړۍ د جغرافي ووځي. د ننګرهار پوهنتون استاد د چارو شنون کې عبداللطیف مل وای اسرایل داسې یو هیواد په توګه چې تاریخ یې په ظلمونو ولاړ دی، په فلسطین او ځانګړې توګه غزه کې بشري ضد سرغړونې د بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. مل وای د دغسې یو کرکجن تاریخ لرونکی تقلبي هیواد هیڅکله هم د دې حق نه لري چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کلاس وهنه وکړي او یا د هغوی لپاره تګلار وټاکي.
اسرائیل د یو هیواد په توګه او د دې یو هیواد په توګه چې تاریخ په مظالمو باندې بنا ده، ظلمونه کوي او په فلسطین کې، په غزه کې دا وروستي جنایت چې دوی کړی دا د بشر په تاریخ کې داسې جنایت دی چې هیڅ بشر د دې نه مخکې وروسته لیدلې نه دي، مخکې نه دي لیدلې او وروسته به هم ونه ګوري. نو دغسې یو هیواد په توګه باندې هیڅ د حق نه لري چې یو بل ملک ته ووایي چې تاسې اتومي وسلې جوړوئ یا نه جوړوئ.
مل وای پر ایران د اسرائیلو د برید تر شا د امریکا ملاتړ په هیڅ صورت نشي پټېدای او څومره ظلمونه چې اسرائیل له مسلمانانو سره کوي امریکا پکې په برابره توګه شریکه ده. د پوهنتون استاد او د چارو بل شنان د حاکم مشفق بیا وایي هر عمل عکس العمل لري او اسرائیل د ایران پر خاوره د خپل ترسره کړي عمل په بدل کې د ایران اسلامي جمهوریت د لورې د همداسې عکس العمل وړ او مستحق وو.
دا چې اسرائیل په ایران باندې د توغندیو برید کوي نو دا له دې نه خالي نه ده چې د ایران اسلامي جمهوریت به هم د اسرائیل په مقابل کې عکس العمل وښایي. څنګه چې ایران ته تلفات اړولي دي په غټه کچه باندې نو ممکن اسرائیلو ته هم په دغه کچه باندې یا په لوړه کچه باندې نقصانات واړي. نو دا هر عمل چې دی عکس العمل لري او د ایران کړنه چې دا د اسرائیلو په مقابل کې داغه عمل عکس العمل دی چې کوم اسرائیلو.
هاخوا د پوهنتون استاد او د چارو بل شنون کې محمد ګلاب توحید یار بیا وایي امریکا او لویدیځ هیوادونه د اسرائیلو د هرې کړنې تر شا ولاړ دي. نو موړی وایي کله چې اسرائیلو پر ایران بریدونه کول دوی چپه خوله وو، خو د ایران د غبرګون په مهال چې دای قانوني حق دی بیا پر اسرائیلو د ایراني الوتکو او توغندیو د بریدونو مخنیوی کوي. محمد ګلاب توحید یار وایي اوس یو وخت را رسېدلی چې اسلامي هیوادونه سره یو موټی شي، د اسرائیلو د ظلمونو پر خلاف خپل غږ پورته کړي او د هغې پر خلاف ودرېږي.
هغوی په ایران باندې حمله کوي توغندي ولي، خو کله چې د ایران توغندي یا د ایران بریدونه په اسرائیلو کېږي نو د دوی هغه درون الوتکې یا د دوی توغندي د امریکا او د ځینې اروپایي هیوادونو د هغوی په واسطه راګرځول کېږي او شنډېږي. نو معلومیږي چې تر څنګ هغوی ولاړ دي. په دغسې حالاتو کې باید اسلامي نړۍ یو موټی شي.
په ټوله کې شنان دي او د نظر خاوندان پر ایران د اسرائیلو هوایي توغندیز بریدونه د ملګرو ملتونو د منشور او بشري حقوقو د نړیوالو معیارونو خلاف بولي او له نړیوالو غواړي چې د اسرائیلو قبله ورسم او له دغه ډول بشر ضد جنایتونو یې راوګرځوي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونو له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو. د پاکستان او ترکیه مشرانو د اسرائیلو د يرغلونو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د سمدستي اقداماتو غوښتونکي سو. د پاکستان لومړي وزیر او د ترکیه ولسمشر د سیونیست رژیم جنایتکارانه کړنو ته په غندلو سره د نړیوالې ټولنې څخه د اسرائیلو د يرغلونو د مخنیوي غوښتونکي سو. د پاکستان ولسمشر شهباز شریف د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ټلیفوني خبرو کې د اسرائیلو له لوري پر ایران د غیر قانونی او غیر موجه یرغل لامل د سیمې د خورا اندېښمن حالت په اړه خبرې وکړې. دوی ټینګار وکړ چې د اسرائیلو پوځي بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت ملي واکمنۍ او ځمکنۍ بشپړتیا تر پښو لاندې کوي، چې د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانین سره په بشپړه توګه په ټکر کې دی او د سیمه ییز او نړیوال سولې ثبات لپاره جدي ګواښ دی. د سیونیستي رژیم چارواکو منلي چې د ایران د پراخو توغندیزو بریدونو په سیوري کې تېرې شپې ورځې خورا سخت وې. د سیونیستي رژیم مشر منلي موږ یو سخت او خپه کوونکی سهار پیلو. د دې رژیم د کورنۍ جبهې قومندانان هم ویلي تېره شپه د اسرائیل لپاره خورا سخت وه. موږ لا هم په باتیام کې د ورکو کسانو چې تر کنډوالو لاندې دي د هغوی په لټه کې یو. د سیونیستي رژیم د یرغلونو په غبرګون کې د ایران سخت ځواب په نیواکی فلسطینیان او اسرائیلی رژیم خاورو کې پراخ ویجاړی لامل سوی دی. د سیونیستي رژیم په خوانی لومړي وزیر د تل ابیب د بے وسی په اړه په یو اړخیزه توګه د تهران پر وړاندې ودرېدو او ټینګار یې وکړ چې اسرائیل یوازې د ایران د نظام سره د مقابلې توان نه لري. د جمعې په سهار د سیونیستي رژیم د یرغلونو په غبرګون کې د ایران د اسلامي جمهوریت سخت ځواب چې له امله ایهود باراک د دې رژیم د بې وسۍ په اړه د تهران سره په یوازې توګه جګړه کولو اعتراف وکړ. هغه وویل اسرائیل یوازې د ایران سره د مقابلې توان نه لري او په یوازې سر ورسره جګړه نسي کولای. د سیونیستي رژیم په خواني لومړي وزیر د ایران پر وړاندې ورستي یرغل کې د اسرائیلو د لوی بریاوې دعا وکړه. وویل موږ پر ایران برید کې لوی بریاوې ترلاسه کړي او اوس د یوې سختې او اوږدې ننګونې سره مخ یو او د یوې اوږدې او دردناکې ازموینې په درشل کې او باید امریکې څخه مرسته واخلو. د چین د بهرنیو چارو وزیر د سیونیستي رژیم له خارجه وزیر سره په ټلیفوني خبرې کې پر ایران باندې د اسرائیلو ترهګریز برید په کلکو ټکو سره غندلی او دا د نه منلو وړ بللی او د نړیوالو قوانینو خلاف یې ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت راپور ورکړی چې د دې هیواد خارجه وزیر وانګی د اسرائیلو د خارجه وزیر ګدعون سائر سره په ټلیفوني تماس کې د لویدیځې آسیا د وروستیو حالاتو په اړه د چین پریکنده دریز سرګند کړی دی. هغه د چین سولغواړي بهرني سیاست ته په اشاره سره په سولیزو لارو چارو د اختلافاتو د واردو په ضرورت باندې ټینګار وکړ او وویل چین تل د نړیوالو کړکیچونو د حل لپاره د زور او بندیزونو استعمال ناسم بللی دی. وانګی وویل پر ایران د اسرائیلي رژیم وروستی برید په ښکاره ډول د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او زیاته کړه په داسې حال کې چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د ایران د اټومي مسلې لپاره سیاسي حل لارې ومومي، دا ډول پوځي اقدام د منلو وړ نه دی. د چین خارجه وزیر د ایران او اسرائیلو وضعیت د سیمې د ثبات لپاره کلیدي وباله او خبرداری ورکړ چې زیاتېدونکي ترینګلتیاوې کېدای سي منځني ختیځ د پراخو ګډوډیو په مخ بوزي. د ایران د راپور بخښنه غواړم، د ایران د راپور له مخې د 1404 کال د غبرګولي 23مه د جمعې په سهار پر تهران او یو شمېر نورو ښارونو د سیونیستي رژیم د ترهګریز برید له امله یو شمېر پوځي قومندانان، ساینس پوهان او ولسي وګړي شهیدان شول. د دغې وحشتناکې حملې وروسته د اسلامي انقلاب معظم رهبر په خپل پیغام کې وویل سیونیستي رژیم باید د سختې سزا په تمه کې اوسي. د اسلامي جمهوریت پیاوړي وسلوال ځواکونه دا خدای په مرسته به دا رژیم پرې نژدي. یوه ایبری رسنۍ راپور ورکړ چې سیونیستي رژیم په یوه پټ عملیات کې خپلې ټولې غیر پوځي الوتکې دریو هیوادونو ته استولې دي. د ماریو ورسپانې لیکلي د اسرائیلو امنیتي ادارې په یوه پټ عملیات کې د ایران د احتمالي توغندوي بریدونو له امله د احتیاط په توګه د اسرائیلو د هوایي شرکتونو پورې اړوند ټولې غیر پوځي الوتکې قبرص، یونان او امریکې ته استولې دي. دغو رسمانو لیکلي چې د الال، ارکیا، یسرائیر او ایر حیفا شرکتونو سره د الوتکې د سمدستي او چټک لیږ لپاره همغږي سوې ده. دا د نن ورځې خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصرہ.
قدر منا اوریدونکو په اشغال سوي سیمو د ایران د بریدونو نوې څپه د سوینس رژیم زړه ته یو ستراتیژیک ګزار زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر عنوان دی. په دې له چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي، د واده صادق دریم عملیاتو په دوام کې د ایران اسلامي جمهوریت تېره شپه او نن سهار یعنی یکشنبه د نیواکي فلسطین دننه د پوځي انرژي او زیربنایي اهدافو په وړاندې د پراخو توغندیو او ډرون بریدونو لړۍ پیل کړه. په ځانګړي توګه د حیفا بندرې او د تل ابیب جنوبی سیمو دوه مهمه او ستراتیژیکې سیمې د عملیات په دروي مرحلو کې تر سره سوال چې پکښې د توغندوی دوه څپې بریدونه او د ډرون نفوذ شامل وو او سیونس رژیم ته درانه او بیساري زیانونه واړول. لومړی پړاو د حفا په نشه کول د اسرایلو د تیلو رسولو زړه د بریدونو په لومړی څپه کې چې تیر شپه پیل سو د شمالي اشغال سوي فلسطین په حفا بندرې ښار شاوخوا څلوېشت ایراني توغندۍ ومشتې. د حفا چرنځای چې د اسرایلو د شپېته سلنې څخه ډیر تیل چمتو کوي وسوځول سو او د ښار مهم برېښنایي تاسیسات یې له منځه لاړه. د ایراني ژبې سرچینو د انرژي جدي بحران او د دې رژیم د هوایي ځواک د ګډوډۍ راپور ورکړی. د نړیوالو څارونکو لخوا په ایفا باندې بریالي برید د اسرایلو د اقتصادي او پوځي ملاتړ لپاره یو ستراتیژیک ګزار بللی. دوهم پړاو د تل ابیب په ور کې بېسار انساني او مالي زیانونه. د تهران په وخت د سهار په درو بجو د ایران د توغندیو بریدونو دوهمه څپه د تل ابیب او د هغې جنوبي سیمې لکه بتیام او رحوت په نښه کړی. الجزیرې د اسرایلي سرچینو په حواله ویلي چې بریدونو په بتیام کې اته کسان وژلي او لږ تر لږه 204 تنه ټپیان کړي دي. د تل ابیب دولسم تلویزیونی چینل هم راپور ورکړی چې په سیمه کې شاوخوا 15 جش کسان ورک دي. په یو بل برید کې د اسرایلي رژیم یو له خورا مشهورو علمي څېړنیزو مرکزونو څخه په رحوت کې د ویزمان ساينس انسټیټیوټ په مستقیم ډول د توغندۍ لخوا په نښه شوی. د دیود احرانو ته نیویورک ټایمز په وینا برید د مرکز د لابراتوار په یو ودانۍ کې د ورلګېدو لامل ګرځېدلی دی. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکړی چې په برید کې کارول سوي ځینې توغندۍ د یو نیمو ټنو وزن لرونکي جنگي خولې درلودې. یو ایراني سرچینې دا هم وویل چې په بریدونو کې د لوړ چاودیدونکي جنگي خولې سره تاکتیکي لارښود سوي. حاج قاسم توغندۍ کارول سوي. د ایران د توغندۍ له برید وروسته په تمرا ښار کې د داخلي ناکرارۍ راپور ورکول سوي چې ممکن دننه د یوې مهمې ټولنیزې پزا نشوي. دریم پړاو د درون برید او د اشغال سوي سیمو باندې ژور نفوذ. د هوا د روشانه کېدو وروسته د ایران د عملیاتو دریم پړاو پیل سو. لسکونه ایراني ځانمرګي درون الوتکې د دفاعي سیستمونو له لارې د اشغال سوي سیمو ته ننوتی. اسرائیلی رسنیو راپور ورکړ چې د ناصرت، بایسان، نیگیف او افولا په سیر سیمو کې د خبرداري سایرنونه ژغېدلي. د رامات ډیوید هوایی اډې او بنګوریون هوایی ډګر شاوخوا هم چاودنی ژغونه اوریدل سوي. راپور ورکول سوي چې ایراني ډرونونه د مهمو پوځو اډو په لور روان دي. د اسلامي انقلاب سپه پاسداران رسمي اعلان کړی چې لا سخت بریدونه په اسرائیلو باندې په لاره کې دي. د سپه پاسداران د عامه اړیکو څانګې په یوه رسمي اعلامیه کې ویلي چې د سیونیس رژیم د وروستیو ظلمونو په ځواب کې د جنګي جیټ الوتکو د تیلو ډکولو تاسیسات او د انرژي مرکزونه د ګڼ شمېر توغندیو او ډرونونو سره په نښه سوي دي. په اعلامیه کې خبرداري ورکول سوي چې کچيري تیری دوام وکړي راتلونکي عملیات به ډیر سخت او پراخ وي. په ورته وخت کې د سپه پاسداران د فضايي دفاعي سیستم هر تیرش په د ایران په فضا کې د درو کروستو غندیو لس ډرونونو او لسکونو اسرایلی پوځي ډرونونو په شندولو او ویجاړولو کې بریالي سوي دي. دا د نن ورځې سیاسي تفسیر. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د هنداری تحلیلی پروګرام ته غوږ سئ. د خبرونې له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو.
نو لوالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ تصراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګر روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا د تهران رادیو تر نوردونکو سلامونه وخت مو په خیر زه طبلا خو جنای مو تازه هندر خبرونه اوري د 2015 کال د جون په 14مه سوهنست رژیم په ایران د برید جنایت تر سره کړ چې لامل یو شمیر نظامی چارواکي سینس پوهان او ګن شمیر عام خلک ته مرګ جوړ بل وخت ده پر ایران د اسرائیل له خوا برید دی ولو یې تر وطن ما یو داسې عمل چې وی خودله دوی خپل اجنډا کې د ټولو پارهونکو لارو څخه ستړي شوی دی د سوهنست رژیم د سزا په اړه د اسلامي انقلاب رهبر ټلویزیونی پیغام سره سم د ژمنې له مخې ایران سوهنست رژیم ته ځواب ورکول پیل کړی او د سیمې کارپوهان په دې باور دي چې ایران به خامخا دا جګړه وګټي د ایران ګاونډیانو سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د سوهنست رژیم له لورې د ایران د اټومي سیاستپوهانو وژنه او پر اټومي تاسیساتو بریدونه غندلې دي او زیاته کړې ده چې اسرائیل په داسې حال کې د ایران تاسیسات او د هغوی متخصصین چې سولیز اټومي انرژي په برخه کې فعال دي برید وکړ چې دا رژیم په اټومي وسلو سمبال دي او نړۍ په دې حقیقت خپل سترګې پټوي لکه څنګه چې امریکایانو د ایران د اقتصادي کمزوري کولو لپاره څوړخیز بندیزونه ولګول خو دوی ونه توانل چې ایران ټولنه سقوط کړي او دغه هیواد د پرمختګ په لاره لا هم روان دی د غراز به سوهنست رژیم هم له سخت برخلیک سره مخامخ شي ایران له تیرو دوو شپو راهیسې په سوهنست رژیم د وعده صادق دریم عملیات پیل کړي چې په لړ کې د یاد رژیم د ګڼ شمېر مهمو سیمو د ویجاړېدو لامل شوي او یوازې د تیر شپې برید کې نږدې اتیا سوهنستانو ته د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول شوي دي د ایران د بریدونو له امله ویل کېږي د سوهنست رژیم لومړي وزیر د دغه هیواد څخه وتلی او د کابینې او نورو لوړپوړي کسانیې له کورنیو سره یو ځای زیرزمینیو ته ښکته شوي دي ځینې لوړپوړي سوهنستانو د ایران برید بېساری بللی ویلي دي چې په لومړي ځل دغه رژیم له دغه ډول برید سره مخامخ کېږي خو سوال دا دی چې دغه جګړه به تر کومې دوام وکړي ایران د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول مسلمانو هیوادونو ته دغه حالات کې څه پکار دي په همدې خدا تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې بحث کوو خو مخکې تر دې چې بحث ور شو یو لنډه د ملرو د تهران رادیو تر نوردونکو یو ځل بیا هم خراغ لاس تاسو هندار خبرونه اوري چې د سوهنست رژیم جنایت او د ایران ځوابیه برید ته مزنګړی کړي بس کې را سره د پوهنتون استاد حقلی عبدالناصر شفیق او لیکوال او ژورنالیست حقلی باز محمد شینواره ملمنه دي خپل دواړو ملمنو او تاسو ټول ته خراغ لاس وایم ستړي مشي استاد شفیق بس بل تاسو څخه پیل کړو اسرائیل خو پر ایران د برید جنایت او بیرته د اسرائیل ایران ځوابیه برید ته په کوم نظر ګوري او په دغه حالاتو کې د سیمي خاص دول مسلمانو هیوادونو ته څه پکار دي
بسم الله الرحمن الرحیم ایران باندې د سهونستی رژیم برید دالوم لزل نه ده لدین مخکې هم د سوریه په خاور دمشق کې د ایران ډیپلوماټیک مقام د اسرائیل لخوا نه پنخښیو او وینه مندګي التوی جوړ شو او داغه ترڅنګ د ایران په کور د ننه د ایران ملمانه د شهید اسماعیل هنیا او ملګرو په نخه کول دا هم په ایران باندې بریدو د دې په نتیجه کې بیا تازه او بی عمل ک تر سره شو نو هغه باندې بسنه ونه شو او اسرائیل د روسا چې په دې پوښو چې د حماس ځواک نشو بکولې او هغه جګړه چې دوی د اکتوبر د ومه ل یارغل نه روستا په ډیر وحشت باندې د غزې د مسلمان اولس د نسل وجنې په توګه باندې روانه کړي او په اخره کې د ولګي د لارې نه د غزې د نسل وجنې پروسې ته دوام ورکولو او په نتیجه کې نه ودا چې د اسلامي هیوادونو مسلمان وګړو د تونس المغرب او د موریتانیا د وګړو په شمول د لیبیا نه مصر ته رااله تر څو هغه محاصره ماته کړي چې د غزي د مسلمان او زلست نسل وژنې په مخه باندې ترسره کیږي او حتی تر دې پورې چې د ایټالیانو او د غربي هیوادونو مدني فعالانو ډلې په اوبو کې را روان شو اسرائیل هم ونیول. نو د دې تر څنګه امریکا هم غوښته چې د ایران د هیواد د مجبورولو لپاره داسې یو برید ترسره شي. دا برید ترسره شو خو زه په دې باور یم چې دا برید د خپل نوعیت له مخې جلا برید دی او دا د یو تمام عیاري جګړې د پیل اراده ده چې دا بیا یوازې په ایران او په سویلستي رژیم جګړه باندې پای ته نه رسیږي بلکې د می ټول هغه هیوادونه چې د امریکا مخې پالي او امریکایي اډي التشتون لري او امریکا په دې برید کې د شریک پتوګه او بلکې د اشاره ورکوونکي پتوګه باندې د دې برید ترشا ولاړه ده نو هغه اهداف به هم پنه کیږي. نو زه په دې باور يم چې دا یو داسې امر و چې د ټولو نړیوالو نورمونو او د جګړې د آدابو خلاف او د یو آزاد خاوري باندې يرغل او د دې په نتیجه کې چې ایران کوم جواب وکړ دا جواب دا وي حق دی او کلی شي د تنور هم دوام ورکی چې دوام به پسیمه کې نارامي نور هم زیاته کی او تر دې امکان لري چې د سیمې نور هیوادونه چې د امریکا سره ګډ ستراتیژیکي موخې پالي هغه هم نور د بریډ لاندې راشي.
ډیره زیاته مننه استاد شفیق چې جواب مورا کړ. هغه له بازم شنوره صاحب تاسو اوسنوي حالات ته په کوم نظر ګوره په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر د مخنیوي په موخه مسلمانو د سیمې هیوادونو ته څه پکار دي؟
اسرائیل د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف د ایران خپلواکي وګواښله او پر ایران مستقیم برید وکړ او د ایران په حق کې اعتراض وکړ او د ټولو نړیوالو او اکثرو نږدې همسایه او د سیمې هیوادونو دا کار غندل او اسرائیل وغوښته چې دغه ډول چلند نور ودرې په سیمه کې د تشنج د زیاتوالي مخه نور ونیسي او هغه کړکیچونه چې د اسرائیل لخوا رامنځته شوي دي باید نور پای ومومي او سیمه بې ثباته نه کړه. او برعکس د ایران لخوا پر اسرائیل باندې چې کوم بریدونه شوي دا د دوی د ځان دفاع وښودلې ده د خپلو ازادۍ او خاورې او ترڅنګ د خپلو وګړو پر وړاندې مشروع حق ګڼل چې په دفاعي ځواب سره د اسرائیل د نورو بریدونو مخه ونیسي او اسرائیل وننګي او بلاخره هغه چپه چې پر ایران شروع کړی ده د هوایي بریدونو
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شینواره دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزوی ویلنډې تمې ته بیرته راګرځو. سنو یوز لیبیا هم خرغلاسته سه در خبرونه اوري باستا دوام ورکوب. استاد عبد الناصر شفیق په غزه کې اسرائیل زیات بردونه وکړل فکر کوي چې اسرائیل ته د ایران له خوا مناسب جواب ورنکړل شي ستاسو په نظر د رژیم به راتلونکي کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره له اوسه څه پکار دي؟
د دوهمه پښتنې په جواب کې باید وایم چې اسرائیل چې کله د اکتوبر د ومی نیټه نه پر شوی جګړه کې دغه د شپکسو شپالس یا ولس ورځې تیرې شوې او د غزي په مسلمان ولسی داسې جګړه ساتلې چې نسل وژنه خو یې اخیری پړاو ته رسولې بلکې د ولګي د لارې نه دی او ملت وژنه چې دا د بشریت په تاریخ کې یو نوی عمل دی او موږ په یو وشتمه پیړۍ کې قرار لرو. نو له دې نه وروسته د ایران په خاوره برید او هغې ته که اسلامي ولسونه د غزي د مسلمان ولس د غوښتنې په جواب کې خپل مسؤلیت ادا نه کړ، نو د دې معنی دا ده چې د غزې نه د فارغېدو وروسته لکه چې ایران د ګواښ لاندې ونیول شو، همدارنګې د سیمې نور هغه هیوادونه چې هغه د اسرائیلو د لوی اسرائیل د خوب برخه ده لکه اردن، سوریه، عراق او حتی د سعودي عربستان جنوبي سیمې او د مصر د سینا ټاپو وزمه پورې دغه برخې، نو هغوی هم د ګواښ لاندې دي. او اسرائیل د خپل طبیعت او د خپل فطرت له مخې چې هیڅ ډول مواسی کو وادو تجمن نه دي، دروغجن قوم دی، بزدلان دي، او دا جګړه هم د بزدلۍ له امله د انسان وژنې او د نسل وژنې تر بریده باندې وړي، نو د اسلامانو د مسلمانو هیوادونو مسؤلیت دی چې د دې جګړې ژر تر ژره ودرېدو کې او د غزې د مسلمان ولس نه په ننګ او ملاتړ کې او همدارنګه د پلس سین د خاورې د خپلواکۍ او د یو خپلواک هیواد رامنځ ته کېدو په لوري خپل رسالت ادا کړي. او په عین وخت کې دغه وسنی زماني مقطع کې چې ایران د اسرائیل د برید تر شا، د ایران په خاور د اسرائیل د برید تر شا د امریکا لاس شتون لري او بلکې د امریکا په اشاره تر سره شوی، نو مسلمان ولسونه او مسلمان هیوادونه هم دینی او هم اخلاقي وجیبه لري چې باید د ایران سره ملاتړ وکړي او د خپل نظامی او سیاسي فشارونو د لارې نه اسرائیل او امریکا دواړه دې ته مجبور کی چې د فلسطین د مسلمان ولس د ازادۍ حق او د خپلواک هیواد او پر رسمیت پیژندنې پروسه تکمیل شي او اسرائیل خپل هغه منطقي انجام نور وویني چې د ظلم او د استبداد اویا کلونو د میچنه ګرځولو دې پړاو ته راورسېدله چې انسان وژنه او نسل وژنه کوي. کچېری اسلامي هیوادونه د تاریخ په دې حساس پړاو کې خپل مسؤلیت درنه کړي، نو د هغه دریو غویانو چې د سپین، تور او برګ غوی کیسه یو تاریخي مثال دی، هغه پیل شوی دی، بیا به د سپین غوی د مرګ ورځ په هماغه ورځ پیل شوي اوسي چې تور غوی له منځه ځي او برګ او سپین فکر کې جذبه پاتې کیږم. عربي هیوادونه که په دې فکر کې اوسي چې که ایران وځپل شي دوی به پاتې کیږي په عزت سره، نو ټول هغه هیوادونه چې د اسرائیلو له خوا نه ورته ګواښ متوجه دي، د دوی په ژمنو باندې باور د مسلمان د شان سره نه کوي او مسلمان هیڅ کلم دی سوړي نه دوه ځلې نه چل کیږي او څو ځلې اسرائیلو ژمنې ماتې کړي دي او د فلسطین مسلمان اولس چې کوم ناسور سره مخ کړي، د دې د جواب په توګه باید په دغه زماني مخته کې د اسرائیل خلاف ټول هیوادونه یو په اغه چوکاټ را جمع شي چې اغه اسلامي رول ولیدا، بل د ویخ او بیدار انساني زمير په چوکاټ را جمع شي لکه څنګه چې د اروپا نه د تونس د هیواد نه پیل او د مصر هیواد پورې مختلف پرګري راغلي او د معاصري د ماتولو هوډ لري، او یا د امدارنګي د ایتالیا نه د مدني فعالانو مجموعه په بو کې اسرائیل ونوله، نو اسرائیل چې کله بشري حقوق ته ژمن نه دي اس کله مسلمان نو هیوادون صداغوی د سولې او د آرامۍ ژوند ان د عقل نه خلاف خبره ده، نو په کار ده چې مسؤلیتونه په خپل وخت ادا کړي.
د پوهنتون استاد هغلی عبدالنصر شفیق بس کې لګړون کول او زموږ پښتنې د ځواب کول لامل مو نړۍ مننه. شنوار صاحب، په غزه کې اسرائیل جات پرتون وکړل، تلته چې هم دغه پښتنه کومه که اسرائیل ته داسې مناسب ځواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر دغه رژیم به پراتون کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره ټول څه پکار دي؟
د اسرائیل له خوا تقریبا لتیری ونیم کړ راهیسی پر بیګنا وګړو پر غزه پر بیلا سپخو خلکو باندې ځمکني او هوایي بریدونه، د دې لامل شو چې اسرائیل نورو هیوادونو پر وړاندې له تیری او ډک چلند وکړه او نړیوالو او دغه ډول د ملګرو ملتونو لخوا پر اسرائیل د جدي غږ نه کېدو، اسرائیل جرأتمن کړي چې پر دغه سی او مستقل هیواد چې ایران اسلامی جمهوریت پر هغوی باندې د برید دغه ونکړه په ډاډه نشي، نو که د ایران لخوا هم داسې ځوابي بریدونه نه وای ترسره شوي، نو اسرائیل نور هم جرأت اخیسته او د ایران تر څنګ په منطقه کې نوره بې ثباتي زیاتوله او د ایران سیبي خامخا ضرور بل هیواد تر برید لاندې نیوه او په ټوله کې به منطقه نور هم بې ثباته شوې وای. نو نړیوالې ټولنې ته په خاص توګه ملګرو ملتونو نه شورا ته او دغه ډول اسلامي هیوادونو ته د اسلامي همکاري او سازمان ته پکار دی چې د سیهونیستي رژیم پر وړاندې د یوه واحد دریس په رامنځته کېدو کې د دوی د لاسونو چې په وینو باندې سره دي او لا د جنګ لا بیګری کوي او جنګ کې وردخیل دي او بېګنا او بې سلا خلک وژني د هغوی لاسونه ونیسي او دغه ډول بریدونو په ټوله کې مخنیوی وشي تو سیمه او نړۍ له داسې یو بحراني حالت راوځي چې نور د کډوالۍ ځای هم نه لري، بیکاري هم کې اوج ته رسېدلې، دغه ډول بې ثباتي او ناامني به نور هغسې چې د خلکو ژوند بلا وګواښي.
ډېره زیاته مننه هغلی باز محمد شینواره چې بحث ته راغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو لخپل دواړو میلمنو ستاسو لملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم په الله مسپارم. رممل
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینهوالو د خبرونې په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګري
صادق حسین
په تیریونه کې د ایران د بدلونونو او نیس پروګرام سره ستاسو خدمت حاضر شوی دی. هیله ده تر پیرا سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمن اردوونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید علی خامنائی د ټلویزیوني پیغام نه لارې د ایران ولسته په خطاب کې ټینګار وکړ خبیث او خائن سیهونیستي رژیم یې وستره تیروتنه وکړه چې پایلې به دا رژیم تباه کړي. ستر ملت دې مطمئن اوسي چې وسلوال ځواکونه به د دوی په ملاتړ سره پیاوړې جوابي حمله وکړي او دغه رژیم به له دې شراره څخه بچ پاتې نشي. د ایران د اسلامي انقلاب مشر د شهیدانو عامو وګړو شهادت ته په اشاره سره وویل ایرانی ملت به د خپلو شهیدانو د وینو او د هیواد د فضایي تجاوز هیر نه کړي. دوی زیاته کړه ټول مسؤلین سیاسي ډلې او د مینات پرګانې په یو غږ سره د سیهونیست رژیم پر ضد د قانوني اقدام غوښتنه لري. انشاءالله په جدي اقداماتو سره به دغه رژیم ژوند تریخ کړي او هیڅ نرمښت به ورسره ونه شي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د اسلامي شورا له مشر او استاذو سره په کتنې کې وویل د نړۍ پارلمانونه که څه هم حقوقي وزن لري خو حقیقي ارزښت یې په اهدافو لوري او دریزونو سره دی. اولدې په لوا د ایران اسلامي شورا یعنی پارلمان بې ساري ارزښت لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی روښانه کړه چې پارلمان باید د دین پر بنسټ د پاکو او عادلو کسانو نه جوړ وي، د مظلوم ملاتړ دی، د زورورو په وړاندې دی ولاړ وي او لا ظالمانو لکه د غزه قاتلینو سره مرسته نه کوي. دغه ډول پارلمان لا نورو سره د اسمان او ځمکې توپیر لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود دغه راز وویل ملت، حکومت او سیاسي نظام باید یو آواز ولري او هر ډول سلیقوي یا سیاسي شخړه به تاوان ورسوي.
خواگور دن کو د ایران د اسلامی جمہوریت ولسمشر مسعود پزیشیان ہوئے د سہونسٹی رجیم جنیتا با ایران قوی قانونی ہوشیار جواب ورکڑی ملت نن یووالی باور او ہمدردی ته زیات ضرورت لري. ولسمشر زیادہ کڑا دا تجاوز چې د خزو ماشومان او عام وګړو نظامی کمانډانانو او اټومی سائنس پوهانو شهادت رامنځته کړ یو وحشیانه اقدام دی چې د نړیوالو قوانینو پر خلاف دی. دا د اسرائیلی رژیم ټیرورستی ماهیت ثابتوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امنیت شورا ته بیړنۍ لیک استولی د اسرائیلي بریدونو اټومي تاسیساتو نظامی شخصیتونو ټیرور په غندلو سره د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. په دغه لیک کې راغلي د اسرائیلي رژیم د امریکا په ملاتړ له مخکې پلان شوي غیر قانوني او پوځي بریدونه کړي دي چې د ملګرو ملتونو منشور او نړیوال قانون تر خپل لاندې کوي.
خوګو دوستانو د ایران د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت د عالی شورا د منشي دفتر په اعلامیه کې خبرداري ورکړه کا چیري بیا کوم تیري وشي نو د سیونیستي رژیم پټ اټومي تاسیسات به ټارګټ کړي. په خبرتیا کې ویل شوی دی د مجاهدینو لخوا دقیقو معلوماتي عملیاتو وروسته هدفونه مشخص شوي او که سیونیستي رژیم حمله وکړي ورته به غاخ ماتونکي جواب ورکړي. همدارس د ایران د اسلامي جمهوریت د اطلاعاتو وزارت د سیونیستي رژیم د سندونو په باب په اعلامیه خبره کړې ده او ویلي دي دغه سندونه به د ایران وسلوالو ځواکونو لپاره کارول کیږي او یو شمېر یې له دوستو هیوادونو یا سیونیستي ضد ارګانونو سره هم شریکېدلی شي. دغه سندونه د اټومي وسلو پټو پروګرامونو امریکایي او اروپایي اړیکو او نورو برخو په اړه مهم معلومات لري.
د سیهونیست رژیم د وروستي برید په غبرګون کې چې پوځي اټومي او ملکی اهداف یې ویشتلې دي د ایران د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیک استولی دی او د برید د جګړې اعلان بللی. هغه زیاته کړه د اسرائیلو د برید د نړیوالو قوانینو او ژمنو او د جنیوا کنوینشنونو خلاف ورزی یو ښکارا جنایت دی او د حکومتي ټیروریزم یو څرګند مثال هم دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ایران د دایمي استازي رضا نجفي د اژانس په وکمن غونډې کې ویل داسې وخت کې چې ځینې هیوادونه د ایران د فشار لپاره پریکړه لیکونه تصویبوي اسرائیلي رژیم په نظامی برید لاس پورې کړی دی. امریکا له دې بریده خبره وه. نجفي زیاته کړه چې اټومي تاسیسات په ځانګړي ډول نتنز هدف ګرځول شوی دی چې دا د نړیوالې سولې امنیت ته جدي خطر دی او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس حیثیت ته ضرر رسوي. د زیاته کړه چې هم مهاله هدفمند ټیرورونه د تهران پستوګنځینو کې ترسره شوي دي چې په کې هم خلک هم وژل شوي دي او دا د حکومتي ټیروریزم څرګندې بېلګې دي. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا ټینګار کړ چې د ایران امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو اترو دوام هیڅ کله منطقي توجیه نه لري. عراقچی د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤلې کایا کلا سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران په حاکمیت او ځمکني بشپړتیا د سیهونیست رژیم تیری په کلکه وغندل. په ځانګړي ډول په اټومي تاسیسات او ملکي سیمو بریدونه چې لامل یې یو شمېر پوځیان پوهنتوني استادان ښځې ماشومان او ساینسپوهان شهیدان شوي دي. نوموړي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر دې تیریو سره جدي اوازې غبرګون وښيي او دا جنایت وغندي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سرګندونو ته په اشاره سره وویل چې د سیهونیست رژیم دا د دښمنه کړنې د واشنگټن د مستقیم ملاتړ پایله ده. هغه ټینګار وکړ چې د سیهونیست رژیم د جنایتونو د دوام په شرایطو کې د غیر مستقیمو خبرو اترو دوام هیڅ ډول منطق نه لري. عراقچی دغه راز وویل چې د ایران دولت او ملت له ټولو هغو هیوادونو څخه چې د سولې او قانون د حاکمیت ادعا لري جدي هیله لري چې دا جنایتونه وغندي او پر سیهونیست رژیم فشار واچوي تر څو له تجاوز او د نړیوالو قوانینو له سرغړونې لاس واخلي. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا زیاته کړه د سوله ییزو هستوي تاسیساتو پر ضد برید د نړیوالو قوانینو له مخې یو بشپړه نه قانون او ممنوع عمل دی. نړیواله ټولنه مسؤوله ده چې سیهونیست رژیم د خطرناک او بې سابقې سرغړونې له کبله ځواب ویونکي کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بکی هم د 1400 کم هجری کمریز کال د غبرګولی د میاشتې د 15مه نیټې یعنی د جولای د جون د میاشتې په 15مه نیټه لپاره په مسقط کې پلان شوی غیر مستقیمو خبرو تر پړول وسنۍ تمرکز بیا د دښمن د تیرې پر وړاندې ودرېدل وی.
دوستانو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی اسماعیل باقایی هم د 1404م لمریز کال د غبرګولی د 15مه نیټې لپاره په مسقط کې پلان شوی غیر مستقیم خبرو اترو په اړه وویل اوسنۍ تمرکز باید د دښمن د تیریو په وړاندې ودرېدل شي. ښاغلی باقایی وویل د سولې او ډیپلوماسۍ دښمنانو د ایران پر ملت یوه ناعادلانه جګړه تپلې ده. د امریکا که څه هم د خبرو او ډیپلوماسۍ ادعا کوي خو د سیونیستي رژیم په تیریو کې له هغې ډلې د ایران پر سوله ییزو اټومي تاسیساتو برید کې مستقیمه ونډه لري. نو څرګنده ده چې په داسې شرایطو کې او تر هغه چې دا تیری دوام ولري له هغه لوري سره چې اصلي تیریګر ملاتړې کوي مذاکرات هیڅ معنا نه لري. د ایران اسلامی جمهوریت له ګڼو دلیلونو له مخې له امریکا سره غیر مستقیم مذاکرات درولی دي. په دغو دلیلونو کې د سیونیستي رژیم دوامداره وسی ډوله بریدونه پر ولس پوځي قومندانانو او پر اټومي تاسیساتو باندې د دوی دغه یرغلونه دي. دغه بریدونه د امریکا په مستقیم ملاتړ سره ترسره کیږي چې دا وضعیت د مذاکراتو دوام غیر منطقي کوي. همدارزا د امریکا زید و نخیز چلندونه لکه د نویو بندیزونو لګول او د امریکایي چارواکو دښمنانه څرګندونه د ایران باور پر امریکا کمزوري کړی دی. له یو پلوه امریکا د خبرو اترو غوښتنه کوي او له بل پلوه بندیزونه زیاتوي او د ایران د یورانیمو بډایول او د بشپړ درولو غوښتنه کوي چې دا د تهران له نظره د منلو وړ خبره نه ده. سیونیستي رژیم په ځانګړي ډول د دغه واشي رژیم د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په مشرۍ په واشنگټن کې فعالانه د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو اترو پر ضد لابي جوړ کړې ده او له امریکا یې غوښتي چې د ایران په وړاندې خپل دریځونه نور هم سخت کړي. بل جدي موضوع د ایران له لورې پر خپل روا حق د سولیز اټومي انرژي کارولو باندې ټینګار دی. حال دا چې امریکا د نړیوالو قوانینو او د نړیوالو اټومي انرژي د آژانس د اصولو خلاف د دغې برنامې د بشپړ درولو غوښتنه لري. دا تهران چارواکي د سیاسي امنیتي او ډیپلوماټیکو دلیلونو پر اساس له امریکا سره خبرې اترې درولې دي. له دغو دلایلو څخه یو هم د سیونیستي رژیم په ملاتړ کې د امریکا څرګند دریز او د پخوانیو ژمنو نه پوره کول دي. د ایران اړوند مسؤلانو ټینګار کړی چې تر هغه چې د رغنده خبرو اترو شرایط برابر نشي د خبرو اترو میز ته نه ګرځي. یوه بله مهمه نقطه دا ده چې امریکا تل په جنایتونو او جنګي تګلارو کې د سیونیستي واشي رژیم اصلي شریک هیواد پاتې شوی دی. ایران د واشنگټن د تبلیغاتي جګړې په وړاندې دریږي او پر خپل روا حقوقو غوښتنو کلک ولاړ دی.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو زموږ دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری.
تلپاتی وجمه ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یوې بلې برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. تاسو ته پته ده چې په دغه پروګرام کې موږ د مختلفو معارفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنه‌ای نظرونه درته وړاندې کوو. دغه پروګرام د بشریت د کړاو او ښکېلتیا اصلي جړه د عدالت، رحمت او هدایت نشتوالی ګڼي، او له دغه بوختیا د ژغورېدا لاره د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بلنې ته ځواب معرفي کوي. په دې هیله چې راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. انسان همیشه د هوساینې او فلاح په لټه کې دی. له لومړۍ ورځې تر اوسه د انسان مصیبت او کړاو د عدالت د نشتوالي، د رحمت او هدایت د نشتوالي له امله دی. د انسان ډول ډول ګمراهي او د هغوی ژوند سخت کړی دی. نن هم بشریت د رڼا همهغه چینې ته محتاج دی. نن هم بشریت دې ته اړتیا لري چې د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په بلنه چې د حق بلنه ده، د صداقت بلنه ده، د رحمت بلنه ده، ځواب ووایي. که انسان د فکری بلوغ دغه مرحله ته ورسیږي چې د نبی اکرم بلنې ته ځواب ورکړي، نو د انسان مسلې او ستونزې به ختم شي. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia